تر دې خبرونو مخکې لاند خبرونه د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکولو پر موضوع خبرې کړې. ښاغلي ویسټ پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې له ښاغلي کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې یې ښوونځیو او کار ته د نجونو او ښځو د عاجل ستنېدو پر اړتیا بحث وکړ او د افغانانو ترمنځ یې د ډیالوګ پر لوري د ګام اخیستو په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي کرزي د مطبوعاتي دفتر یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته د شویو بحثونو پاړه وویل
په دغه خبرو کې دواړو لورو له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دغه مرستې سرعت عمومي. د دغو خبرو په ترڅ کې همداراز د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو او کار ته د ښځو پر بیرته ستنېدو تاکید وسو او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي مذاکراتو پر ژر تر ژره پیل ټینګار وسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ته متیو الله ویسانی ولکې د غیر عادلانه بلل یو د بشري مرستو پر سوالو کې د ښځو ونډه حیاتي بللې ده. د هلمند لپاره د طالبانو چارواکو په بیلابیلو جنایي پیښو کې د اتو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د هلمند لپاره د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ عبدالباری راشد پرون رسنیو ته ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې په مرکز لښکرګاه ناوې مارجي او سنګین ولسوالیو کې اته تنه وژل شوي او وطنه نور ټپیان شوي. د هغه په وینا د دغو پیښو په تړاو ځینې کسان نیول شوي هم دي. په وروستیو کې د افغانستان له نورو برخو هم د جنایي پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې هم ویلي چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د افغانستان په ځینو هغو سیمو کې چې سیندونو ته څیرمه پرتې دي له نن څخه تر چهار شنبې پورې د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د افغانستان په شمال ختیځ او ځینو مرکزي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی او سیندونو ته څیرمه استوګن کسان دي په دې موده کې د سیندونو پر غاړو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د هوا پیژندنې ادارو د بې وخته ورښتونو او سیلابونو د وتلو یو ولایت په نړۍ کې د اقلیمي بدلون اغیزې بللې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بلخ په مرکز مزار شریف کې د خبریالانو د یو یادګاري څلی د چارو د بشپړېدو هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د خبریال ملي ورځې په مناسبت د خبریالانو په نوم د دې څلی د جوړېدو بنسټ څلور کاله مخکې ایښودل شوی و چې د چارو تر بشپړېدو وروسته پرون پرانیستل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر دغه څلی شاوخوا دیارلس میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. دا څلی داسې وخت پرانیستل کېږي چې نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو فشارونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. د خبریالانو دغه مرکز د طالبانو له چارواکو پوښتنه کړې چې د خبریالانو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او په وروستیو دو کلونو کې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د کینیا پولیسو پرون شنبه وویل دوی یو محلي فرقوي مشر د هغه د څلورو پلویانو د مړینې له کبله ونیو. د راپورونو له مخې دغو څلورو کسانو ته یې ویلي وو له عیسی علیه السلام سره د لیدلو لپاره ځانونه وکې وساتئ او څلور واړو سا ورکړه. د ګوډ نیوز انټرنیشنل کلیسا یولس نور پلویان روغتون ته لیږدول شوي چې د دریو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. دغه کسان د جمعې په ورځ مالیندي ښار ته نږدې له شا کالوو ځنګلي سیمې وژغورل شول. پولیس وایي داسې اندېښنې شته چې ښایي نور قربانیان هم وموندل شي. د مالیندي د جنایي تحقیقاتو مشر چارلس کوما ویلي د مکنزی نیتنګي په نوم مشکوک کشش چې د فرقوي ډلې مشري هم کوي په توقيف کې دی ځکه دای پوهېده چې موږ یې تعقیبوو. پولیس وایي مشکوک کس په دوشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړی شي. پولیس وایي ورسره لاغې چې راپور ورورسید چې ځینو جاهلو وګړو ته ویل شوی له عیسی علیه السلام سره د لیدو لپاره د تر مرګ پورې څنګه خوري دوی د جمعې په ورځ پر دې ځنګلي سیمې چاپه واچوله.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټیر بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. لکه د تل پشان تاسو د روغتیا او آرام ژوند هیله لرم. درنو اوریدونکو دور کوسو وازیزانو د خبرونه یو شمیر مینوال په خپلو رالیږلو پیغامونو کې زموږ څخه پوښتنه کوي چې دغه پروګرام د خبرېدو وخت څه مهال دی، ځکه وروسته له هغه چې د ازادي راډیو خبرونه د 12 ساعتو څخه 24 ساعتو ته پراخسولې، نو زموږ د اکثره پروګرامونو د خبرولو وخت هم تغییر وکړ. د دغه دوستانو په جواب کې باید دوایم چې ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو وازیزانو خبرونه تل د یک شنبه په ورځ د سهار په 10 بجو او تکراری د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرام کې خبریږي. نو په دې هیله چې تاسو دغه وخت یادښت کړی وي او خپلې دغه خبرونې ته په ټاکلي وخت غوږ ونیسئ، د نن ورځې دغه خبرونه د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کاږه ده. نو کدار چاوی نو د انساني همدردی لمخه دی ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته سالا شمیره وای ما 0 8 8 4 3 0 3 3. واتس اپ هم پښته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمیره 0 9 0 3 5 9 9. اتصالات میرا تدیم وایم واٹس اپ پشتا دے 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام ہم دتا ہے 0 7 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات شمیره ته دی وایم چې دا کال شمیره ده هم زنګ وهلی شي، هم واتس اپ ته میسج کولی شي، نقصونه کله چا په کاري ورته ورلېږم. 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تاسو هو د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدر نش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادره کس سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې استي تر څو کورنۍ خبر سي. او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کس به تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنه دې تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګوي. خپل کوښښنه دې تسلیم کړه سه. نو کوښښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنه کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم. درنو ویدونکو، دا وه د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د ځینو ورکوسو عزیزانو د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوه. د دوی څخه مننه. اوس به د هغو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو ورکو شویو دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کار زوی چې شکی اللہ نومېږي، د ملایز الله زوی، د پینجل مسجد د زابل ولایت تفرد ولسوالۍ د ډایګې د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې اوس 23 کاله دی. په قدیمیانه او په رنګ غنم رنګ لهجه یې اوس تیز ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کېږي چې له خپل کور څخه نه درک دی. لکه هر مسلمان ورور هغه ته افغانستان په داخل کې یا کو بهر کې چې زموږ ږغ اوري، که چاره دلی وي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د فلاني شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 8 2 2 3 0 8 2 3 0 9 او زموږ د واټساپ شمېره ده 0 9 4 9 5 1
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 9 5 1 9 0 8 دا د روژې مبارک په مناسبت سره خدای مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اینو د چشه بیاس جام پر دیمه د هلمند د پیغام پر زمه زمره یو ګران دوست هغه محمد نمیزي، د محمود لا کازی دی. یو کال مخکې خپل کول نه درک شوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وي. زما سره په دغه ټلیفون شو را علي کې ونی شي په ټلیفون شو را 0 8 9 2 3 4 8 4 او ګل شه روان دي 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2 شمیرې سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4 0 1 0 5 2 2 0 3 2 0 5 2 سلام شمیره ده 0 1 0 8 8 9 1 5 یعنی 0 1 0 8 0 2 0 9 0 1
د دینم حمید لادی چې مشهور په نصیب بنی دی. سمد د جسدو اکازوی دی، د محمد رسول اکال مسی دی، د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د سروي ګاری د سیمه دی. تقریبا 2 کاله کېږي چې دا دره کوي او قریبانو ته د مرګ او د ژوند معلومات نشته. نو کدی چې زموږ ژغ خپل اوري او یا بل دوست و انډیوال ته معلومات کول کېږي، د غشباری چې د پر اکاز باندې لیکلی دی، د غدواړي کار کوي پر د غشمارو باندې دی، قریبانو ته معلومات ورته ورکړي. سمه د ستاسو د همکاري په هیله باندې، ځکه چې وخت هم به حد زیات تیر شوی دی، 2 کاله وخت. او اوس په حال روژه د ګوند خدای د دروژه په برکت باندې یو چانه یو چاته معلومات وسی او قریبانه د په حق له خبر سي.
ګران اوریدونکي، تاسو د خپل ورکسوي عزیز عکس او د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې شې دي او دغه شمیره مو په خپل نه دی وایي. موږ څو څو ځلې دا یادونه کړې ده، کله چې د کوم ورکسوي کس عکس په واتس اپ کې شې دي، نو د هغه نوم، نشانی او خپل د ټلیفون شمیره هم په خپل وایست. نو لطفا په راتلونکو کې دغه کار تاسو په خپل وکړئ. خو اوس به زه دغه شمیره اوریدونکو ته ولولم. لومړی شمیره 0 0 4 3 3 1 8 5 1 دوهمه شمیره 0 0 4 5 4 5 6 1 3 1
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اړوندو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت لجلارام ولسوالۍ څخه خاص سره په تماس کې یم. بعد السلام، زما یو اخ شه دی په نامه د حکمت الله دی، عبدالجبار زوی، د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی، چې پیل اله کور د نیمروز ولایت په لجلارام ولسوالۍ کې دی. حکمت الله د تیر و میاشت رئیس چې خپل کور نه درک دی. هر مسلمان ورور که د په اړه معلومات لري، زما سره دی پر دغه شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم په حال دی 0 1 0 2 دو سلویش یو اویا شمیره یو زلوی اتکراروم سپر وسوا وویش دو سلویش یو اویا د ازادي راډیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو خبرونې ته د دغه پیغام د پریښودونو مو هدف دا دی تر څو حکمت الله جان بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. نو د اسلامي همدردۍ له مخې هر مسلمان بو چې حکمت الله جان یې لیدلی وي را سره د تماس ونیسي. والسلام.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جنت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0508052515 نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تا د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وخت مو به روشن سے و پیغام د سره پریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه می د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولدی دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دې من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي 0 3 5 5 بل شماره اتصالات خام 0 5 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا تو پا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر مننه چی منگ تا مو دسی خپرونه پا لارا و آغا کلی خواه.
سلامونه روشن صاحب تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0 8 6 4 5 6 5 5 تکرار 0 8 6 4 5 6 5 5 او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 8 5 5 5 8 1 6 8. تکرار 0 8 6 5 5 8 5 1 8 6. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمیره زنګ ماته ووهي 0 3 5 2 5 5 8. دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 5 5 5 5 5. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغای ګل د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالی اسیسره پاری کې ته روشن صاحب ته سلام د ازادي رادیو ته کې به ټول ته زما سلام ورسیږي باز سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کېږي چې زمر څخه نادر کسو دی سپاره معلومات نه لري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغاوړي په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي 0 4 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم 0 4 4 5 1 واتساپ هم پر پاله دی ساده رنگ د پارم ده سید ورور علامه وسط کلم مل السلام علیکم
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوفند علاقې د ملي دی چې اوسېدم یم ما یو هلک ورک د دیارلس څوڅو قدرو به وي اختر محمد نومېږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو سپاره ته د هارډ ورک 0 0 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه سپاره دی
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشان صاحب ته د هلمند ولایت مساکلاد ولسوالۍ څخه خبره کوم مجو دوست د محمد الله په نامه د امین الله کازی د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی وشدونکې دی تورونو نمانی یو ورور ګل محمد نومیږي بل جانان نومیږي ته د اعصاب تکلیف هم لري ته کم تلور کال کیږي چې د کور څخه نه درک سوې دي هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي عمر سید په دغه شمیره باندې خبر راکې د اطلاعات شمیره د 0 2 1 0 2 1 0 9 0 8 2 1 1 5 1 9 د بي سي شمیره د 0 0 1 0 2 5 0 9 میانا ونه لري تور غنم رنګ ځواني لري او لږ د اعصاب تکلیف لري 6 4 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباز تاسو سره په تماس کې هم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب ته سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کال کېږي چې نادره کده نه د مرګ درک لور او نه ژوند درک لرو که چا یې لیدلې یا ما نه څوک وسې پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسې د پسند ستور سین سړی وو او په ټیپاپ سره مرمه خوړلې و پر استا لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسې 0 0 1 1 0 2 0 0 5 0 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 3 1 0 8 2 0 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فقیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ ورغه وایست ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د سلور میاشتې کې نه درک دی ټلیفون یې سلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما ژغ اوري ماته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه ده ضیاءالحق ده، د هلمند ولایت د کجوخیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي، صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام لمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دا نمبر واړی ته ونیسی د خدای کمان خو.
سلامونه احترامات او پښتنه مینا د ورکو شوی عزیزانو خبرونه ټول همکارانو ته دا ته پان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 13 کاله عمر لري، د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی، د زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 6 0 9 0 2 3 0، یعنی 0 5 5 0 9 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کال کې د کور سره لاره کړې، په هغه وخت کې د دوه عمر 28 کال به و ان شاء الله الرحمن، اوس به ان شاء الله بیا راشي عمر. نو کچیری چاته معلومات وی دز مشخپل آواز اوري نو دی په دغه شماره ز مشتر اړی کوونی سی 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0433230330. جزاكم الله کار شات معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامنا د ازادی رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی ملک کابل منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري نقد هلک دی داسې برابر ویښته لري که هر چا ته یې په اړه معلومات مونږ ته په دغو شمارو زنګ ووایې او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنې صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ یا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدلو په هیله د تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولنې کارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شمال ولایت ولسوالۍ څخه مامانی تقریبا شپانس ولس کال کې چې دا څخه ننداره کړی اصلي شمال عشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې ننداره شوی د هلمند مرکز لشکرګاه ځوانان له سیمې ننداره کړی دی. که هر مسلمانو پاړوند باندې معلومات لري له مهربانۍ له مخې زما سره د تلیفون پر دغه شمېرو اړیکه ونیسئ. زما د تلیفون شمېره صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه شمېره زری ده صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترم. دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالۍ مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه شمیره یو ځلی بیا اعلانوم. صفر و اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه. شریف الله شپاړس کلن دی او بسم الله خیال محمد درویشت کلن دی. دغه دوه وړونه یو څلور کال کېږي چې ورک سوي دي او بل پنځه کال کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کوي، زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
گرانو دوستانو، د نن ورځې په دې خبرونه کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرېدو وخت او ځای نسته. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم په همدې محل ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. خوشاله او سوکاله اوسئ. مختمه ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115.
د آزادی میلمه.
د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاري، نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی، اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې زیږیدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان لوړو شورو ډکه کیسه د دل خولي اورو.
اما چې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبي پښتونخوا ته، موږ مالته ولاړو او لومړنی ښوونځی عملته سو، ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی، هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نو ورسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو، په همغه حواله بیا نو هغه د چې افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه تکلو نو ورسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع که. په هلمند کې مو مغلومنه هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړی، ادبي هڅې له هغه ځای د یو مجلې چاپول، بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاو او بیا وروسته سیمه ایزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پونځی شروع که، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لاره هم وی، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل سته له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو طب پونځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستره ورسېده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پونځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه د عمل په څلورمه. نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع که.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست،
او بیا تللی یاست کوټې ته وګرځې ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر وګرځې ځنګل تاثیر وکړه د هلمند
لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. طبعاً نو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګر جنگل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده، او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې، نو د لهجې تغیر طبعاً همداسې مې تاثیر دي.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره هماغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوټې ته به راتلو، کوټه کې له لویو دوستانو سره به له ښه مرغه کوټه هم ښه شاعران و ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې همالته را شروع شوې. هماغه په ګرجنګل کې مو هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده، اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل درس ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلود، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول، غږیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کاری کاو، اما د نړیوال نه ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، زه هم ورته ورسېدم. 2011 کې فیسبوک را ډېر سو، یعنی انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنۍ او حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه، اما غږیزې رسنۍ او ویډیویي رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه و، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاو، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هره ورځ مړي، هره ورځ بعد ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دی چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو،
د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده هغه ته بند یو لوری و، نو که له لوري به و بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شدا به څنګه دا چې غټ سو لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړه. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږوي، هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نویو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و. چې په محل کې خو
فشار یا شک به و، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسئ، ډېرې صفا خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه، او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو. سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتل، وکلو بانډو ته، هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، او دا وهغه او نور خو هغه دی. موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره هم، وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غني سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای، او دا پښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخت ګرمۍ کې، د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بعد افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حد اقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې هم همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بده مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای، ترلاسه نه سو. او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و، هغه رامنځته نه سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسې طالبانو ته ورغلئ، په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسې خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسې لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول وروسته څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېده خو په ځلونو رامنځته سوله، او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا نه ده ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشی کېدلو داسې واضح وجه نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه ومنلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کاوه چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه چاودنه و، خلک خوش شوي وو او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کله یو بهرنی دانه معنه پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې سیل کاوه او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بعده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات و، ادرس نه و معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته مدرسونه بیخي ډېر زیات ول، پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمن وزري ته راووت. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړی وای، باید ناسته پاسته یې کړی، باید پوښتلی وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بې وزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سوله دار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سی وای، بیا به دا مشکلات نه و.
تاسې چې په اوله کې د مساکلا خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه و، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده. موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل شي، را به غله، موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به یې ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاص و، دې بد وضعیت نور خلاص و. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و یې نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل و، دوی سم نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او تند هم کړي. خو دا یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بلکې د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته یي که نه. هغه اصلي اجنډا ته سړی نه شي رسېدی اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادېږي چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په زلونو زلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوي چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت یو ولایت ته تللی و، نو هلته په مت خان خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، ده خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. و کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ، او بل د عدم تشدد د همغې هېرې سوې لارې راتازه کول یې وکړل. د هېواد په لارو برکیه جنوبه تر شماله تر مزاره تګ او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام و، او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه سوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو هغه ونه سو، له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای، هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کارونه سو دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادې په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړل، چې بیرته احیا نهایت ډېر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه په سیمه ییزه کچه ډېر لوی مبارزې وشو او تخمونه وکرل سو، چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. یعنې د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو له وقت رسیدو بسته؟
شد سره پاشل سو ای خونه دی، خدا چی په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکاتو ته اجازه نسته، او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه ورسته ده، د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله، او خلک یوازې د ځان په غم کې سوله. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، که چیرې هغې هوکړې ته سره ورسېدله چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کېږي، او جرګه به جوړېږي، او یو دایي حکومت به رامنځته کېږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې، او په دې بحث کې به شرکت لر او کداسې یو اړخیزو او ټول شوینه نه پکېدله نو نه پی بروانه ای موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو خپل خلکو سره به یو او فکر کوم چې په دې وطن کې هیڅ هم هیڅ لوري هم دا موږ د 40 کلن تجربه لرو ځینې مو په سترګو ولیدل ځینې په کتابونو کې لولو هیڅ هم په یو لاس په یوازې لاس تاتن ونه سوی چلولی ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي ټول لوري را دعوت شي له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزې ته لارې جوړولې د وطن هغه له منځه لاړې شمال و جنوب و شرق و غرب نو لوري ته سوله او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي ملي حکومت جوړ شي د ټولو حقوق ته احترام وشي ښځینهو ته احترام وشي نارینهو ته احترام وشي مکاتبو پوهنتونونو ته احترام وشي ارزښتونو ته احترام وشي نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي
فکر کوي دا تغییرات لای شي آیا په دوی کې داسې اراده تاسې وینئ
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي خو یو ډول عقدې حالت تطمیلي دي او عقدې حالت له مخې یادې منع کړي دي زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي ځکه که 2001 کې طالبان او 2008 کې طالبان او 2006 یوویشتم 2020 کې طالبان پرتله کوي تغییر رامنځته شوی دی یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي دلته نور ډېر افغانان سته ملي خلک سته په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي هغه دي دعوت کوي هغوی سره دي کښېني د هغوی خبرې دي واوري زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودي اما توجه دې وکړي ملي خلکو ته دې رجوع وکړي ملي جرګې ته دې رجوع وکړي لوی جرګې ته دې رجوع وکړي ټول نورې دې دعوت کړي ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي ځکه
مننه کور احمد سلامت دې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 30 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
الما کئ څوک را کی مانا او بنم الما کئ څوک را کی مانا روتم سرم یخې تخپل یار پزنګانا روتم سرم یخې تخپل یار پزنګانا او بنم الما کئ څوک را کی مانا او بنم الما کئ څوک را کی مانا سرسنگ د خوشحال خان وی واړو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی توکی وی ټکال وی خبرې د افغان وی ستایې ونو مناد افغان د پښتانه ستایې
نمونه د افغان د پښتون او بنم علما کای څوک را کی معنا او بنم علما کای څوک را کی معنا نجيب ویل منصور سر گویاوی شاو خوا داڑ دا تلور پنجا دنیا پاڑ ور تخان دیدار کی داڑد ملاوی لو ینندار وی دکابل پو آریانا لو ینندار وی دکابل پو آریانا